زه میخوام آقای نوری سلام و صبح بخیر.
بله امید مرزبان، تاسو سره مشه د ازادې روح قدر منور دن کوي. بل پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې سبا ته د جمهوری ریاست نتیجې نشي اعلانولای. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر که پام کړئ چې مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو په یوه برید کې طالبانو دوه قمندانان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر او د اوکراین له صدر اعظم سره جلا ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې نږدې 600 پوځیان پولنډ او بالتیک هیوادونو ته استوي څو هلته په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان ټاکل شوی او سبا وشي دوه ورځې وزنډېدې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
ابتدایي پایله به د سهار په شپږمه نیټه باندې اعلانېږي، یعنی سل په سلو کې د شنبه په ورځ باندې. د دې لپاره پوره کار روان ده او زموږ همکاران شپه ورځ د دې په لټه کې دي او په دې باندې کار کوي
تر اوسه د ورید شپاړسمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نږدې 50% ابتدایي نتیجې اعلان شوي دي چې عبدالله عبدالله 44.5% رایې خپلې کړې دي او په ده پسې د اشرف غني احمدزي رایې زیاتې دي چې 33.3% ته رسیږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د طالبانو دوه قمندانان په کونړ کې ووژل شول. د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې مولوي غلام الله مشهور په امات چې د پاکستاني طالبانو قمندان و او مولوي زرقاوي چې دی هم د پاکستانو دی او د ماین جوړولو متخصص و د بی پیلوټه الوتکو په برید کې د نړۍ ولسوالۍ د ساو په سیمه کې پرون ماسپښین ووژل شول. په کونړ کې د بی پیلوټه الوتکو بریدونه تر پخوا ډیر شوي دي او نږدې دوه اونۍ مخکې د دې ولایت په شګل ولسوالۍ کې د دغو الوتکو په برید کې د کونړ لپاره د طالبانو نومول شوی والی نور قاسم حیدری د خپل څو ملګرو سره وژل شوی. افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره په کابل کې وکتل. حامد کرزي له زمیر کابلوف سره پرون په ارک خبرې وکړې. د روسیې ځانګړي استازي وویل هیواد له افغانستان سره په اقتصادي او پوځي برخو کې په خپلو ژمنو ولاړ دی. ولسمشر حامد کرزي به د روسیې استازي ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان نوی ولسمشر به هم له روسیې سره خپل اړیکې ښه ساتي او پسې پراخ به کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراین د ختیځ وضعیت او د تیرې اونۍ د جنیوا د موافقې د عملي کېدو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر او د اوکراین د صدر اعظم سره جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړې. کیری پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل چې واشنگټن په دې اړه اندېښمن دی چې روسیې د کړکېچ په کمولو کې پاتې راغلی او له موسکو یې وغوښتل چې له لمسوونکو بیانونو لاس واخلي. هغه هم داشان له روسیې وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې پر روسي پلو ځواکونو فشار راولي چې د بخښنې په بدل کې د وسله تسلیم کریم. جان کیری د اوکراین له صدر اعظم ارسنی یاتسینوک سره په خبرو کې د اوکراین حکومت د جنیوا د موافقې د عملي کېدو او هم د بخښنې د فرمان او د اروپا د امنیت او همکاري له سازمان سره په څارونکو ماموریت کې د همکاري په خاطر وستایه. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې نږدې 600 پوځیان پولنډ او بالتیک هیوادونو ته استوي څو هلته په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. د امریکا دفاع وزارت ویل هغه امریکایي ځواکونه چې په ایټالیا کې دي هغوی به نن پولنډ ته د تمریناتو لپاره ورسیږي. د امریکا دفاع وزارت ویل چې امریکایي ځواکونه به په استونیا، لاتویا او لیتوانیا ته هم ولاړ شي او بیا به په هغو تمریناتو کې ګډون وکړي چې څو میاشتې وروسته پلان شوي دي. دا هڅې وروسته لدې کېږي چې په مارچ میاشت کې روسیې کریمیا ونیوله او بیا د ناتو غړو هیوادو د پولنډ او بالتیک هیوادونو په ګډون په سیمه کې د پراخ پوځي حضور غوښتنه وکړه. ناتو تېره اونۍ اعلان وکړ چې په ختیځ کې به په خپلو غړو هیوادونو کې خپل هوایي، ځمکني او سمندري ځواک پیاوړي کړي څو د هر راز روسي تېري مخه ونیول شي. داسې باور کېږي چې روسیې له اوکراین سره په سرحد کې په لسګونو زره پوځیان ځای پر ځای کړي دي، خو ماسکو ویلي دي چې په اوکراین کې د مداخلې پلان نه لري. روسیه په ورته وخت کې په لویدیځ انتقاد کړی دی چې د روسیې لور ته ځواکونه استوي خو او له دې سره کړکېچ زیاتوي. روسیه یو کاناډایي ډیپلوماټ د کاناډا د هغې اقدام په غبرګون کې له خپلې خاورې وایستله چې د رواني میاشتې په پیل کې په اوتاوا کې د روسیې د پوځي اتشې یو همکار له هېواده ایستلی و. موسکو پرون اعلان وکړ چې د کاناډا د سفارت لومړی سیکرټر مارګریټا اتسانوف ته دوه اونۍ وخت ورکړی چې له هېواده ووزي. کاناډا دغه راز په وروستیو کې د روسیې نهه پوځي افسران وروسته له هغې له خپلې خاورې وویستل چې له روسیې سره یې ګډ پوځي تمرینات وځنډول. د اوتاوا دغه اقدام د هغو بندیزونو یوه برخه ده چې پر روسیې له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا د سیمې د یوځای کېدو په خاطر لګولي دي. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر د روسیې دغه اقدام تهاجمي نهاد نظامي او امپریالیستي بللی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. نړیوال څارونکو وایي د سوریې د کیمیاوي وسلو تر 6% ډیر مواد له منځه وړل شوي دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان په یو بیان کې وویل د سوریې حکومت د سه‌شنبې په ورځ د لازقه بندر ته د کیمیاوي موادو یوه بله برخه واستوله چې دا مواد په کښتیو کې ځای پر ځای شول او د سوریې له خاورې وایستل شول. د سوریې حکومت غواړي چې پاتې کیمیاوي مواد د اپریل په 28مه وسپاري چې دغه مواد به بیا د جون په اخره کې له منځه یوړل شي. دغه نیټه د هغې موافقې له مخې ټاکل شوې ده چې تیر کال د روسیې او امریکا ترمنځ شوې وه. تیر کال د اګست په میاشت کې وروسته تر دې دمشق ته نږدې کیمیاوي وسلې استعمال شوې. امریکا سوریې ته خبرداری ورکړل چې بمباري به پرې وکړي او تر دې ګواښ وروسته د بشر الاسد رژیم ومنله چې کیمیاوي وسلې له منځه یوړل شي. د امریکا متحده ایالاتونو شمالي کوریا ته خبرداري ورکړل چې د سیمې له ګواښونو لاس واخلي. واشنگتن دا ګواښ په دې پسې وکړ چې راپورونه خپاره شول چې پیونګ یانګ ښایي د اټومي وسلو یوه ازموینه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي پرون په واشنگتن کې وویل چې امریکا هغو راپورونو ته زیره ده چې د شمالي کوریا په اټومي مرکزونو کې د غیر عادي فعالیتونو په اړه خپاره شوي دي.
We have certainly seen the press reports you're referring to regarding
possible. د رسنیو هغه راپورونه چې تاسو وایئ د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په ځای کې د فعالیتونو احتمالي زیاتوالي ته اشاره کوي تبن موږ لیدلې دي. موږ د کوریا په ټاپو وزمه کې حالات له نږدې څارو. د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدینو د دفاع پر ژمنې ټینګ ولاړ دی او له جنوبي کوریا او جاپان سره به له نږدې همکارۍ ته دوام ورکړي. موږ له شمالي کوریا غواړو چې له هغو اقداماتو لاس واخلي چې د سیمې سوله او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي او هم دا هېواد باید خپل نړیوال مسؤلیت تونه او ژمنې پر ځای کړي. پرون سهار په جانز هاپکنز پوهنتون کې د کوریا امریکا انسټیټیوټ اعلان وکړ چې د سټلایټ له اخیستل شوو تصویرونو داسې ښکاري چې د شمالي کوریا په اټومي مرکز کې فعالیتونه زیات شوي دي، خو داسې نه ښکاري چې دا دومره هڅې وي چې اټومي ازموینه وکړي. د مارچ په میاشت کې پیونګ یانګ ویلي وو چې خپله څلورمه اټومي ازموینه به وکړي. څېړونکي وایي چې ښایي شمالي کوریا دا ازموینه روانه ونی چې باراک اوباما هم آسیا ته سفر کوي وکړي. ګرجستان وایي روسیې د ګرجستان درې تنه چې د 2008 کال له جګړې وروسته د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو خوشي کړي دي. د ګرجستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر داوید زالکلینی په وینا خبر ورکړل شوی دی چې هغه درې تنه چې په روسیې کې د ګرجستان د استخباراتو د غړو په تور مجرم پیژندل شوي وو په وروستیو کې راخوشي شوي دي. دا کسان وروسته تر دې له زندانه خوشي شوي وو چې موسکو وویل له تبلیسي سره یې د روانې میاشتې په پیل کې په پراګ کې د اړیکو د ښه کېدو لپاره ګټورې خبرې لرلې. د ګرجستان او روسیې ترمنځ په 2008 میلادي کال کې یوه لنډه جګړه وشوه چې بیا موسکو له ګرجستانه بیلې شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په رسمیت وپېژندلې. تر دې وروسته د ګرجستان او روسیې ډیپلوماتیک اړیکې قطع شول. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدل کېدی شي او وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې له کړې ژمنې سره سم په خپل وخت نشي اعلانولی.
د ټاکنو خپلواک کمیشن پریکړه وکړه چې ابتدایي پایله به د ثور په شپږمه نیټه د شنبه په ورځ اعلانوي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه که څه هم د انتخاباتو بهیر بریالی بولي خو وایي چې د انتخاباتو کمیسیونونو د انتخاباتو د بهیر له پایل او د رایو د شمیرلو په جریان کې ځینې سرغړونې کړې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر په اړه چې په نږدې راتلونکو کې د آسیا پاسیفیک څلورو هیوادونو ته کوي په اړه هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو او ریډیو خبرونه دوهم نیمایي کې د راسپورت او د ازادي اوردونکو پروګرامونه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشر د انتخاباتو ابتدایي نتیجې لکړې جمن سره سم په خپل وخت نشي اعلانولای. ټاکل شوی و چې دا نتیجې د پنځشنبه په ورځ یعنی سبا اعلان شي. په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان نور محمد نور څرګندونې د احمد شیبر پرپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي نتیجه دوی ورځې وځنډوله. ټاکل شوی و چې د ثور په څلورمه بشپړه ابتدایي نتیجه اعلان شي. د دې ځنډ پاړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې ابتدایي پایله به د ثور په شپږمه نیټه د شنبه په ورځ اعلانوي.
نور محمد نور زیاته کړه چې د ابتدایي نتیجو د اعلان د ځنډیدو علت دا دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د پنځشنبه په ورځ یو بله برخه ابتدایي نتیجې اعلان کړي. تر اوسه د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه ځله قسمي نتیجې اعلان شوې دي. یو ځل د شپږویشت ولایتونو لس فیصده نتیجه اعلان شوه او تیره یکشنبه بیا د ټولو رایو نږدې پنځوس فیصده نوره اعلان شوه چې د دې وروستۍ نتیجې له مخې د بهرنیو چارو پخواني وزیر عبدالله عبدالله څلور څلوېښت اشاریه اووه څلوېښت فیصده رایې خپلې کړې دي او په ده پسې د اشرف غني احمدزي رایې زیاتې دي چې درې دېرش اشاریه اتلس فیصدو ته رسېږي. د دې رایو له اعلان وروسته عبدالله عبدالله د هغو هرکلی وکړ او رسنیو ته یې وویل چې ده هم همداسې اټکل کاوه. خو اشرف غني احمدزي د دې نتیجو په اعلان پسې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور پورې کړ چې پاکې رایې له ناپاکو نه دي بېلې کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې اعلان شوې رایې شایي سالمې نه وي او دا د شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی چې پاکې رایې له ناپاکو بېلې کړې.
دا په دې معنی نه ده چې دغه ټول پاکې رایې دي او پکې هیڅ ډول مشکل او ستونزه نشته دي، ځکه چې د شتات کمیشن دنده وظیفه ده چې د قوانینو مطابق هر هغه شکایت ثبوت او مدارک وشوي چې د مغالطو په هکله ولري، چې هلته درغلۍ شوي وي، تقلبات شوي وي، دوی کولی شي چې د هغې په هکله اقدامات وکړي او خپلې فیصلې د ټاکنو خپلواک کمیشن ته راولېږي او موږ یې په سیستم کې پلي کړو، تر څو هغه رایې چې ستونزه لري
د انتخابات خپلواک کمیسیون د یکشنبه په ورځ څرګنده کړه چې د رای ورکولو له یو ویشت زره مرکزونو څخه د شاوخوا څوارلس سوه مرکزونو رایې قرنټین شوي دي. ټاکل شوی ده چې د ثور په څلورویشتمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجې اعلان شي.
و موږ چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې لکړې ژمنې سره سم په خپل وخت یعنی سبا نشي اعلانولی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه نتیجه به د راتلونکي شنبه په ورځ اعلان کړي. سره له دې چې اکثره داخلي څارونکو په افغانستان کې د وروستیو انتخاباتو ترسره کېدل ښه بللي دي، خو ټینګار کوي چې د انتخاباتي پروسې له پایله بیا تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا سرغړونې هم شوي دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ او دغه راز د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې چارواکو پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه یو لړ څرګندونې وکړې. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ په دې باور دی چې تر اوسه په هیواد کې د انتخاباتو پروسه د 2009 میلادي کال د انتخاباتو په پرتله شفافه او له سیستماتیکو درغلیو پاکه پرمخ تللې ده. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه بیا وایي چې په ځینو مواردو کې انتخاباتي کمیسیونونه نه دي توانېدلي چې خپل کارونه د قانون او تقسیم اوقات سره سم پرمخ یوسي. په دې اړه نور حال دی یوسف خان زدران پر راپور کې اوري.
په افغانستان کې د انتخاباتو د لمړنیو نتیجو د اعلانېدو وخت ته په نږدې کېدو د انتخاباتو د پروسې کورنیو څارونکو د سږني انتخاباتو پروسه شفافه او د قناعت وړ بللې. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیپا چارواکي سره له دې چې د انتخاباتو په پروسه کې د څارونکو او رای ورکونکو په پراخ ګډون خوښ دي، خو وایي چې د انتخاباتي پروسې په ځینو مواردو کې ستونزې هم موجودې وي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه د انتخاباتو یو مثبت ټکی دا دی چې پکې په سیستماتیک ډول درغلی ونه شوې. د 2009 کال د انتخاباتو پرتله د خلکو برخه، د نظارت کوونکو پراخ ګډون، د انتخاباتو امنیت د دې انتخاباتو د قوت ټکی وو. چې موږ دا انتخابات په عمومي ډول نسبتا شفاف او د 2009 کال انتخاباتو څخه ښه ګڼو.
ښاغلی ایوبزاده هیله وښوده چې د انتخاباتو د وروستیو نتیجو تر اعلانېدو دا پروسه په شفاف ډول د څارونکو په موجودیت کې پرمخ ولاړ شي. د انتخاباتو پروسه په رسمي ډول د 1492 لمریز کال د جوزا په 15مه خلکو ته د رای ورکولو کارتونو لویشلو سره پیل شوه. وروسته بیا د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ پیل شوه چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د وروستي لیست د اعلانېدو وروسته د دلوي په 14مه د جمهوري ریاست او د هود په 14مه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لخوا انتخاباتي کمپاینونه پیل شول. د 1493 لمریز کال د حمل شپاړسمې په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه په شرایطو برابر افغانانو ګډون وکړ او د دغو انتخاباتو وروستیو نتایجو ته انتظار باسي. دا مهال انتخاباتي کمیسیونونه د رایو په شمیرلو او د شکایتونو په څیړلو مصروف دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو له پروسې څخه 3,85,000 ملي او نړیوالو څارونکو او د رسنیو استازو څارنه کړې ده. یو شمیر څارونکي وایي چې د انتخاباتو دا پروسه تر اوسه شفافه او د 2009 میلادي کال د انتخاباتو په پرتله ښه روانه ده. خو فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وایي چې د انتخاباتو په دې پروسه کې یو لړ سرغړونې او درغلۍ هم شوي. د دې موسې ویان فهیم نعیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
تر اوسه مو په څو مواردو کې لیدلي چې دوی نه دي توانېدلي چې د انتخابات مهالویش ته پابند پاتې سي. په ځانګړي ډول هغه وخت چې دوی ونسوای کړای چې د کاندیدانو لومړنی او وروستۍ لیست په خپل وخت خپور کړي. ځینې نور موارد وه چې د انتخاباتو د مهالویش مطابق نه و، او د دې ترڅنګ په ځینو نور مواردو کې د انتخاباتو د قانون څخه هم سرغړونې وسوې چې باید ترې درس واخلو او د بل ځل لپاره لازم اصلاحات منځته راوړو.
د ښاغلي نعیمی په باور د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د کاندیداتورۍ په شرایطو کې 30% انعطاف، د کاندیدانو د لیست په اعلان کې ځنډ، د انتخاباتي شکایتونو په سیمه ییزو کمیسیونونو کې د شکایتونو د څیړلو وخت اضافه کول مهمې سرغړونې دي. دغه راز د فیفا مسؤلین وایي په هرات ولایت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د ډیرو رایو باطلول هم د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه د دوی په خبره ممکن رایې سمې نه وي څیړل شوي. خو د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکو تل ویلي چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د قانون مطابق خپلې دندې سرته رسولي، او له دې وروسته به هم په دې برخه کې په جدي ډول عمل وکړي. په همدې حال کې تر اوسه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري 2 ځله قسمي نتیجې اعلان شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې ټاکل شوي چې د انتخاباتو لومړۍ نتیجې د 1/4 او وروستۍ د همدې میاشتې په 24مه نیټه اعلان شي. ملي او نړیوالو څارونکو ویلي چې که انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي، دوی بیا هم حاضر دي چې ورڅخه څارنه وکړي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. د افغانستان د وزیرانو شورا تیره ورځ پریکړه وکړه چې د سترو قانونو قراردادونه به د دې هیواد نوي حکومت ته پریږدي. دغه پریکړه د دې لپاره شوې ده چې ویل کېږي د قراردادونو کې شفافیت او غور مد نظر ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د وزیرانو د شورا د پریکړې هرکلی کوي او وایي چې راتلونکی حکومت باید د سترو قانونو په قراردادونو کې له خلکو سره معلومات شریک کړي. په داسې حال کې چې د سترو قانونو د قراردادونو موضوع هغه موضوع ده چې په وروستیو کې پرې ځینې پوښتنې راپورته شوي دي، خو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم د ځینو قانونو کیندنې روانې دي، البته د ځینو خلکو او ځینو وسلوالو لخوا. یو هم په هلمند کې د رخام د ډبرو د غره کاندې چې ویل کېږي پکې کیندنې روانې دي، او دغه راز په هلمند کې په ځینو نورو قیمتي زیرمو ته هم ځینې تهدیدونه متوجه دي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی را سره د ټلیفون په لیکه دی. دایی صاحب، دغه ګواښونه څومره جدي دي؟
تیر ورځ مې پریاړه وروسته له دې چې د ځینو زیرمو د کیندلو او خپل د رخام د غره په وړاندې چې کوم تهدیدونه او قاچاقبرانو کوم هلې ځلې اوس موجودې دي، په دې اړه مې د هلمند د والي سره خبرې وکړلې. هغه وویل چې اول اطمینان په سیمه کې چې د دولت تر ولکې لاندې د اطمینان ورکړ چې دا زیرمې ټولې خوندي دي او د رخام غرب اړه په مشخص ډول ول چې هغه ته وسنۍ کیندونه او تجربه شول چې ډیر قیمتي دبره چې ډیر زیات ارزښت تر پخوانی یې لري دا پیدا شوی او د دې دبره تر پیدا کېدو وروسته هغه ته په سیمه کې میشتو وسلوالو لاس اچولې ده د خلکو په ګډون د دې غرنه په ډیر زیاته پیمانه دبره هر ورځ انتقالېږي او د دې نه د سیمه وسلوال ځانګړي ټیکس اخی چې یو رقم ټیکس یې د څلور زر کلدار یاد کړ او بل رقم ټیکس یې تقریبا 15000 تر 30000 کلدار پر یاد کړ. په هلمند کې یوازې د رخام د دبرې غر نه دی چې د پاکستان سره پر پوله باندې د بشکو لسوالۍ کې نږدې د سیمه کې پروت دی او هغه سیمه د حکومتي سرتیرو یا چارواکو مسلونو په ولکه کې نه ده. دغه دلته په هلمند کې په شمالي هلمند کې په خاص ډول چې غرنۍ سیمه ده د لیتیم او د طلا او نقرو او ځینو نورو قیمتي ډبرو کانونه هم شته چې موږ ته ډېر راپورونه راځي چې دا په غیر قانوني ډول باندې د افرادو لخوا کیندل کیږي او بیا دا کاچا کیږي او د دې لارې پاکستان او ایران د سیمه ته ځي. په مشخص ډول د خانشین پولیسوالۍ کې ډیر ستر کانونه او ډیر ستر ځینې چې هغه د یورانیم موجود دي چې په دې برخه کې بیلابیل تورونه لګول کیږي. ځکه ځینې کسان وایي چې دوی خارجان ویني دلته میشت بهرني سرتیري چې یا برتانوي دي او یا هم امریکایي دي دوی ویني چې د خپل یو شمیر ګارډ او وسایلو سره ځي په دې دشتونو کې کیندنی کوي او ځینې شان بیا خپل ځین وسایلو تل کښتونه راځي چې او ځان سره وړي. خو البته دا لیدم چې او دا عین شایران وایي چې دوی نه پوهیږي چې دا ستدي چې د ځان سره انتقالي په اغلب ګومان په درس کې چارواکو او په هلمند کې د قانونو د عملیات او راتلو لخوا خبر ورکول شوی چې دا یورانیم دي. البته دا کسان چې موږ راکسي کړي دي دا څنګه چې د بهرنۍ ځواکونو سره تل کار کوي د دې پاډو کې په مجموع کې په دې برخه کې اوس د کاچاګبرو او په خوڅر کې دونکو ډیر لاسه چولې دي هغه چې په هلمند کې دي هغه د تحقیق سره مخ دي.
دای صاحب دا چې تاسو یادونه وکړه اکثرا دغه کیندنی چې کیږي په هلمند کې په قانونو کې په کومو سیمو کې دی؟ آیا هلته حکومت کنټرول لري مکمل او کچېرې دا د حکومت له کنټروله وتلې سیمې دي؟
په د هلمند والی غوټي ورځ ته نن ورکړ چې په سیمو کې چې دولتي سرتیری دی هغه ته کیندنی او دا کاچا کو جب لري. مګر ځینې سیمې غرنۍ دي نو په هر غره کې او په هر شل کې خو سرتیری وجود نه لري. هغه دا قانون چې تاسو پوښتنه وکړل په دوه برخو کې یو ورخه جنوبي هلمند کې چې هغه یورانیم او درخام د پرد او د رخام د بره خپل په غسمه کې د چې هغه طبغان دوه کونه اصلا وجود نه لري او د پاکستان سره په سرحد ډیر نږدې دا او د غسمه وسلوال او کاکبر ډیر اسانه د دبره انتقالوي پاکستان ایران ته. او بل برخه چې دغه په شمالي هلمند کې چې مساکله او مثلا کجکی او نوزاد او سنگین ولسوالۍ دي دا غرنۍ سیمې دي او ډیر پیچلې درې او ډیر پیچلې موقعیتونه لري. په دغه سیمه کې هم د طلا او نقره او لیتیم او ځینې نور قیمتي ډبرو ذخیرې شته چې ډیر خلک د اوس روانو کیندونو خبر ورکوي وایي چې یو شمېر غیر مسؤل کسان دي یعنې رسمي د ریاست او امارت لخوا په دغه سیمه کې نه کیندنه شته نه تجربه نه بل شي دا کسان ته خو سره کیندنې کوي او دغه قیمتي توکي چې په لاس ورځي بیا د کاچاک په ډول نور هېوادونو ته پاکستان ایران د لارې څخه دروي او خپل تجارت په دې ډول.
تاسو پرون راپور ورکړ چې په هلمند کې د ریزرو په نوم د پولیسو یو قطعه جوړه شوله چې په بیړنیو حالاتو کې به د لشکرګاه په شمول اکثرو سیمو ته ځي. په هلمند کې خو ډېر ستونزې دي، نام نه یو د دغراز د کوکنارو او د دغه د قیمتي ډبرو او د قانونو د غیر قانوني کیندنو د دې غیر قانوني کیندنو د قانونو لپاره هم د ساتنې یا د مخنیوي لپاره هم د کومه قطعه شته ده کنه او که یوازې مسؤلیت پولیسو ته متوجه دي؟
دا غلط پیلمنت کې لکتاس چې ول دا ریزرو کتاب د هغه راتلونکو تهدیدونو د مخنیوي لپاره د نور پولیسو او نور سرتیرو د کومک سره جوړ شوی ده. د کومک لپاره جوړ شوی چې شاید په دې اور کې یا په دې راتلونکو میاشتو کې چاوا ګرمیږي مخ تر راځي او د دې موخه یوازې د امنیتي سرتیرو سره په امنیتي حالات کې څنګه چې موږ تاسو ته کومندان ویل دي د کومک رسول او کومک کول دي. مګر لکتاس چې دا ونه کړم مشخصا د قانون او د ول زیر مدساتونو د پاره ځنګړی پروګرام تر اوسه او ځنګړی کتاب یا ځنګړی سرتیری وجود نه لري. په دې اړه د قانونو ریاست او امریت هم په دې لابل وختونو کې خپلې اندېښنې ښودلي دي ویلي چې دا زیرمې لکه څنګه چې خلک وایي محفوظ نه دي، دوی هم دا تایید کړی دی چې دا زیرمې په ډېرو لیرو سیمو کې دي، په ډېرو پیچلو درو کې دي او محفوظ نه دي.
بله الیاس دایی لتاسو نه مننه. له هلمند د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی و چې په دې ولایت کې په خاص ډول قیمتي زیر متدور پیخو تهدیدونو او د غیر قانوني په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو په خاص ډول د روخام د ډبرې د غره په اړه معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې خبرونه کوي. او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه ته. البته چې زما همکار سلطان محمد سرور کړی ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له عربي متحدو اماراتو څخه کابل ته د طالبانو د پخوانی مشر ملا آغا جان معتصم د راستنېدو او دلی تلګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه مطالب خپاره کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د طالبانو دغه پخوانی لوی مشر چې د عربي اماراتو د حکومت لخوا خوشې شو د سولې په هڅو کې د همکاري لپاره کابل ته ستون شوی دی. ورسپانه لیکي چې د طالبانو د مالیه پوخانه وزیر ملا آغا جان معتصم چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې حل ځلې کولې یو میاشت مخکې د اماراتو د حکومت لخوا د نامعلومو دلایلو له کبله ونیول شو. واشنگتن پوسټ لیکي چې جمهور رئیس کرزی د خپل ویان لدارې د ملا آغا جان بندي کېدل وغندل او ویل چې په افغانستان کې د سولې پټ دښمنان د سولې د تګلارې د تخریب هڅه کوي. ورسپانه د چارواکو له قوله لیکي چې ملا آغا جان د عربي متحدو اماراتو له چارواکو سره د جمهور رئیس کرزی د تماس په نتیجه کې خوشي او د تیرې یکشنبه په ورځ کابل ته ستون شو. دغه چارواکو د امنیتي اندېښنو له کبله ورسپانه ته زیات معلومات نه دی ورکړي، خو دومره ویلي دي چې ملا آغا جان اوس په کابل کې دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې جمهور رئیس کرزی په دې باور دی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر زوم ملا آغا جان معتصم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره همکاري کولای شي. حامد کرزی چې د جمهوری ریاست له دوه دورو وروسته لواکه لري کیږي وایي سولې او آشتی په هواد کې د څوکلنې خونړۍ جګړې د پایتر سولو یوازینی لار ده. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې امریکایي چارواکو په ورستیو څو اونیو کې په خپلو شخصي بحثونو کې لیو بلدا پوښتنه کړې چې ملا آغا جان په طالبانو کې اوس څومره واک او نفوذ لري. دوی ویلي دي چې د هغه دغه نفوذ د وخت په تیریدو کم شوی دی. ورسپانه لیکي چې د طالبانو په دغه منځلاري مشر په 2010 کال برید وشو او له سختو ټپکې دوه وروسته ترکیه ته انتقال شو. هلته د خپل اوسېدو په محل له رسنیو سره د خبرو په ترڅ کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په سولې ټینګار کاوه. په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ ورسپانه له عربي متحدو اماراتو کابل ته د ملا آغا جان معتصم د ستنېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی، ډیلی ټلګراف ورسپانه لیکي چې د هغو امریکایي عسکرو شمیر چې د روان کال تر پایه له افغانستانه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې کیږي امکان لري له 100,000 عسکرو کم وي او تر 15,000 عسکرو پورې هم ورسیږي. دغه خبره د سپینې ماڼۍ د چارواکو له خپلې خبره شوې. دلی ټلګراف کې د حمل ونو چې د امریکا د سپینې ماڼۍ دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارت چارواکو د افغانستان له انتخاباتو وروسته په دغه هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه خپل بحثونه بیا پیل کړي دي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې له 50,000 د کمو امریکایي عسکرو د پاتې کېدو څېړنه دا څرګندوي چې د سپینې ماڼۍ چارواکي په دې باور دي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د طالبانو د بغاوت مخنیوي پوره توان لري. دلی ټلګراف لیکي چې په افغانستان کې پاتې کېدونکي محدود شمیر امریکایي عسکر به افغان ځواکونه روزي او د تروریزم ضد عملیات ترسره کوي. یو لوی امریکایي چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ورسپانه ته ویلي دي چې چېړنې دوام لري او له 100,000 د کمو عسکرو د پاتې کېدو لارې چارې څېړل کیږي. ډیلی ټلیګراف لیکي چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د قومندان جنرال جوزف دنفورد په شمول پوځي مشرانو غوښتنه کړې چې د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره لږ تر لږه 100,000 عسکرو ته اړتیا ده، او که شمېر لږ کم وي نو عسکر به د خپل ځان په ساتنې ډیر مصروف شي.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې، یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان چې ټاکل شوی و سبا وشي دوه ورځې وځنډې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې ابتدایي نتیجې به د شنبې په ورځ اعلان کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د بې پیلوټه الوتکو په برید کې د طالبانو دوه قوماندانان په کونړ کې ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د اوکراین د ختیځ وضعیت او د تیرې اونۍ د جنیوا د موافقې د عملي کېدو په اړه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر او د اوکراین له صدر اعظم سره جلا ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې نږدې 600 پوځیان پولند او بالتیک هیوادونو ته استوي څو هلته په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. روسیه یو کاناډایي ډیپلوماټ د کاناډا د هغې اقدام په خبرګون کې خپل خاورې وایستل چې د رواني میاشتې په پیل کې په اوتاوا کې د روسیې د پوځي اتشې او همکار له هیواده ایستلی و. نړیوال څارونکي وایي د سوریې د کیمیاوي وسلو تر 80% ډیر مواد له منځه وړل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړل چې د سیمې له ګواښونو لاس واخلي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. مخکې لدی چې دوه نیوز پروګرامونو ته ور ورسیږي، سپورت او ازادي او اوریدونکو ته یو نړیواله موضوع راخلو. د یو لوی ستراتیژیک سیال په توګه د چین راپورته کېدل هغه څه دي چې باید د امریکا متحده ایالاتو ته پام وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې ولسمشر باراک اوباما د آسیا پاسیفیک څلورو هیوادونو ته سفر وکړي، خو ځینې په دې باور دي چې آسیا ته د امریکا پاملرنه د دې سبب شوې ده چې دا هیواد په منځني ختیځ او اروپا کې تر دې د لویو ستونزو په وړاندې بې پروايي وکړي. په دې اړه د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې سوریا او اوکراین له ستونزو ډک دي، د یو سیال په توګه د چین وده او راپورته کېدل د امریکا جدي پاملرنه غواړي. د هغه کسانو لپاره چې پر آسیا د امریکا پر اتکاب باور لري، باید آسیا د ولسمشر باراک اوباما د بهرني سیاست په محور کې د راتلونکي سیمې په توګه پاتې شي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي پر آسیا د اتکا د اعلی کمانډان به پر دې ډیر خوشاله شي چې د روسیې د روان کړکیچ سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په دې ونه کې څلورو آسیایي هیوادونو ته خپل سفر له جاپان څخه پیلوي. خو د لیکوال په وینا ټول پر دې سفر خوشاله نه دي. منتقدان وایي آسیا ته پاملرنه او د سپینې ماڼۍ د ګونګ تصور چې آسیا راتلونکي ګڼي د دې سبب شوی چې امریکا په منځني ختیځ او اروپا کې تر دې د سختو ستونزو په وړاندې غفلت وکړي. یو شمېر کسان وایي آسیا ته د ولسمشر باراک اوباما د ادارې پاملرنه د دې سبب شوې ده چې بشار الاسد او ولادیمیر پوتین دې ته په پام چې د امریکا پاملرنه لري ختیځ ته وختي له سواک څخه کار واخلي. تیره اونۍ د پولینډ د دفاع وزیر توماس سیمونیاک وړاندیز وکړ چې د اوکراین کړکیچ ته په کتو باید امریکا اروپا ته پاملرنه واړوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه پوښتنه کوي چې بیا نو آسیا ته پاملرنه تیروتنه وه. په ځواب کې خپل لیکوال وایي په حقیقت کې نه، په راتلونکي یوې لسیزې کې ښایي چین د نړۍ د تر ټولو ستر اقتصاد په توګه راپورته شي او د زبرځواک په توګه ښایي د امریکا یواځینی اوږدمهاله رقیب واوسي. ورځپاڼه زیاتوي آسیا په مجموعي توګه د نړۍ د اقتصاد مخ پر ودې مرکز دی او د اوږدمهالو ستراتیژیکو او اقتصادي دلایلو له مخې لا هم امریکا لپاره دا پرسای اقدام دی چې ډیر وخت په آسیا کې د خپل دریس پر ټینګولو تیر کړي او کم وخت د منځني ختیځ مسلو او په اروپا کې د واک پر سر شخړو ته بیل کړي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وینا تر اوسه پورې د چین سره په مخالفت کې د امریکا هڅې کافي وي، خو د دې لپاره چې د امریکا متحدان قانع کړي پوره نه دي. جاپان له دې چې امریکا د چین له اړخه د یوې دفاعي هوایي سیمې د اعلان په اړه ډیر زغم وخود اندېښنه لري. د جګړې د دوران د تاوان پیدا او پسې د یک شنبه پورز د چین په اوبو کې د یوې جاپانۍ بیړۍ لاندې کول به په دې سیمه کې د ترنګلتیا د زیاتېدو سبب شي، او په همدې ترنګلو حالاتو کې ولسمشر باراک اوباما آسیایي هیوادونو ته خپل سفر له جاپان نه پیلوي.
د لوبو له میدانه
The د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې. د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو السلام علیکم. هیله من یم روغه او خوشاله اوسئ. په روان پروګرام کې به د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمۍ له نوي روزونکو استرالوي پیټر انډرسن او د فوټبال فدراسیون له ډایریکټر تخنیک طاهر رؤفی سره مرکې ووري. خو تر هر څه مخکې د لوبو مهم خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ یو استرالوي روزونکو د کرکټ ملي اکاډمۍ لپاره ونیو. د روزونکو پیټر انډرسن نومیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د انډرسن تجربه او وړتیاوې به د افغانستان په کرکټ خپلې مثبتې اغیزې پرېږدي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي له انډرسن سره یو کلن تړون کړی خو وایي چې په افغان ټیمونو د ښاغلي پیټر انډرسن د کار د مثبت اغیز په صورت کې به دا قرارداد وغځوي. د افغانستان د فوټبال په غوړه لیګ کې د کابل ښار د استادو د حضور لپاره آزموینه پیل شوې. د فوټبال فدراسیون ډایریکټر تخنیک طاهر رؤفی ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د فوټبال غوړه لیګ دریم دور په پټولو اتو زونونو کې د تکړه لوبغاړو له انتخاب وروسته پیل شي. لدی مخکې د دویم دور غوړه لیګ د مرکزی زون د استادې شاهین اسمی ټیم په اتلولۍ پاتور رسید. د افغانستان د وشو ملي ټیم د اسیا سیالیو لپاره خپل تمرینونه پیل کړي دي. د اولمپیک ملي کمیټې ترسنې مسؤل رامین سالک ازادي راډیو ته وویل د وشو ملي لوبغاړي به شل ورځې تمرینونه وکړي او له هغې وروسته به ایران ته لاړ شي. سالک زیاتوي افغان ټیم په ایران کې هم لس ورځې تمرینی کمپ لګوي څو لا چمتووالی ونیسي. او د فوټبال نړۍ په خبر کې هم اوري چې بارسلونا د لالیگا په سیالیو کې اتلتیکو بلباو مات کړ. د رويټرز خبري ایجنسی مخې بارسلونا 2-1 بلباو له مات سره مخ کړ او خپل امتیازونه په جدول کې له 8 څخه 1 تیاو ته ورسول. د لوبو مهم خبرونه مو واوریدل. رابو شو د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي اکاډمۍ روزونکو پیټر انډرسن سره مرکې ته. خغلی انډرسن افغانستان ته خراغلی په سر کې مننه کوم چې لمونږ سره مو مرکې ته وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړم پوښتم د افغانستان د کرکټ د لا پرمختګ لپاره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
اوکې، فرست اول ثانکس ویری مچ، آی هاف انجویډ هیر الریډی، سو اټس اټس بین
لا تاسو مننه کوم دلته پر اتو خوشم. زما اصلي دنده په ملي اکاډمۍ کې دروزن کې ده. ډیر به د ورټیا په پیوړی کولو کې کار کوم چې د اتلس کلونو او نولس کلونو ځوانان به پکې شامل وي. تاسو به د دې شاهد اوسئ چې زما ډیر پروګرامونه د ورټیا جوړونې په برخه کې دي چې ډیر مهم دي چې سرچینې شونځي او ملي ټیمونه دي.
په نړیوال جام او آسیا کپ کې د افغانستان د ملي ټیم لوبي څنګه ارزوي تاسو؟
I think Afghanistan's done a fantastic job.
فکر کوم افغانستان یو په کولادا کار وکړ. په ورستۍ څلور کلونو کې ډېر خواري کړې. زه په مناسب وخت راغلی يم او کوشش کوم چې له نورو سره مرسته او همکاري وکړم. ته په شل اور سیالیو ډېر تمرکز وکړو او خدای به هم له موږ سره مل وي.
خغل اندرسن لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ افغانستان په ورستۍ څو کلونو کې د کرکټ په برخه کې لاستراوړنې کړې دي. لدی سره سره د افغانستان د ملي ټیم او نورو ملي ټیمونو ترمنځ توپیر پسې کېده.
دا په کارونو په تجربه او د کرکټ په برخه کې د پروګرامونو پورې اړوند خبر ده. داسې هیوادونه ستا چې ټیسټ لوبي په سلور یا پنځه ورځو کې چې ډېرې سختې وي تر سره کوي. وخت ضرورت څو زده کړي او بیا هم وایم چې افغانستان په دې وخت کې ښه کار کړی دی.
خغل اندرسن د ورستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان د کرکټ راتلونکی به څنګه وي؟
زه په دې نظر یم چې افغانستان یو روښانه راتلونکی لري. په افغانستان کې ډېر استعدادونه شته. په دې اساس مو یو اکاډمي جوړ کړې او هیله کوو چې راتلونکی مو روښانه وي.
د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمي د روزونکو پیټر انډرسن سره مو مرکه ووریده. دا چې د انډرسن کارونه به د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې څومره مهم رول ولوبوي د افغانستان د کرکټ بورډ د ویاند خغلی فرید هوتک نظر به هم پرې واخلو.
ډېر ښه، هر څه مخې تاسو د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د انډرس پیټرسن راتګ افغانستان لپاره ډېر ګټور ثابت دی شي او ګټور به وي ان شاء الله. ول په دې چې د نړۍ ډېر پرمختللی روزونکو څخه ده. زه به تاسو ته وایم چې د راتګ به نه تنها په ملي لوبغاړو باندې بلکې په ځوانانو باندې به ډېر ښه اغیز ولري او دې سره به ځوانانو وړتیا هم ډېره پورته شي. هر هغه کرکټ وده پرمختګ کول شي چې دا غوی راتلونکي ښه وسیږي. نو ان شاء الله چې دې سره به زمونږ د ځوانانو راتلونکي ډېر ښه وسیږي او زمونږ نوي ځوانان به هم ډېر ښه روزل شي او تخنیکی به روزل شي.
اوس به هم راشو د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ دریم دور ته. تمه ده د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ په نګدی راتلونکي کې په رسمي ډول د لوبو بهیر پیل شي. خو د لوبو څخه مخکې د لوبغاړو د انتخاب بهیر په کابل کې پیل شوی دی. ښه به وي چې په دې اړه باندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له ډایرکټر تخنیک طاهر روفي سره دا مرکه واورو.
د افغانستان لیګ برتر چې کوم اول دوري د انتخابات د بازیکنانو انتخاب د لوبغاړو انتخاب د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شو چې په کابل کې ان شاء الله څلور ټیمان دي او څلور ټیمان څخه سل کې بازیکنان دي. هغه نه مونږ شپږ کسان انتخابو او مونږ خپل انتخاب یې نشو چې کوم ښه غوره لوبغاړی هغه به ان شاء الله شپږ لپاره انتخابي دي د اول لپاره او ان شاء الله دا مسابقه به تر درې ورځو پورې دوام لري په اخر کې شپږ کسان نتایج معلوموي.
ښاغلی روفي د کابل ټیم فکر کوم شاهین اسماعیل نومیږي، پخوانی لوبغاړی څه کیږي؟ پخوانی لوبغاړی به هم پکې وي که څنګه؟
د پخوانی لوبغاړی او نوی لوبغاړی هم شته، ډېر د ملي ټیم لوبغاړی هم شته. هغه کسان چې پروت کال په پروسه کې نه وو یا به نو ټیمونه کې یا خو اوس زړیدلې ټیمونه چې کې راغلي، ان شاء الله هغه د پاره مې یو چانس یې هغه د پاره مې خزمه یې هغه مړه شي دغه ټیم کې اشتراک کې او ځانو خې او ان شاء الله چې دې شي انتخاب شي تم له خیده غواړي.
د فوټبال کار په هنو ویل چې لمړی غوره لیگ تر دوهم غوره لیگ ډیر خو دا چې دریم غوره لیگ شروع کیږي، ستاسو په نظر د تیر لیگ ځینې ستونزې چې رامنځته شوې دي هغه د پوره کېدو یا د هوارولو لپاره کومې ځانګړتیاوې رامنځته شوې دي او څه مشخص ځانګړتیاوې لري دغه غوره لیگ چې سکل پیلېږي؟
غوره لیگ اول کال لکه دریم کال د اول کال څخه ډیر خو په انتخاب حساب باندې مونږ په الو دې شولایاتو کې په ستونو کې ایمان مرا وخت او هغه پر خپل سیالي کړل هغه موږ انتخابات اول کال یو آزمایشي او نمایشي انتخابات او چې باید کنه موږ خبر وکړو نه راتلو انتخاب د لپاره ما غوډه لپاره د معلومات نو دا څنګه لوبي دا څنګه یو لیګ په دې خاطر دا دویم کال هغه هم خو انشاء الله تا کاری چې دا فوټبال کور کور ته تللی او ټول هم دا انتظار چې کله لیګ برتر شروع کیږي او لیګ برتر کې انشاء الله موږ اشتراک کوو.
سکل بد سو ټیمه مجموعی د افغانستان غوره لیگ شروع کی او
هغه پروسیجر هغه پروسیجر دی چې ټیمان به ان شاء الله د نو څخه او انتخابات هم عین انتخابات دي تغیرات نه راغلی تر د لوبغاړو تغیرات راشي چې څوک انتخابي او څوک انتخابي دي.
د لوبغاړو لپاره سانتیاوی به هم زیات شي په دې لیکي کې څنګه یا مغه په خوانی سانتیاوی به وي
دا د انویسټ په حساب باندې چې څنګه آیت کې هم نو غوړ نمبر کې دې شي کال چې څنګه هغه به ان شاء الله د کال په کال فوټبال په افغانستان کې نور هم ښه ویلې په نتایج په حساب باندې مادیات په حساب باندې د لوبغاړو په حساب باندې ان شاء الله ښه وي.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو زموږ مطالب په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل پروګرام موزه صفی الله ستانګزی په پاکو بخون کې خدای سپارم. هي شی به ولري.
آزادي او اوریدونکو
پروگرام ته شرغلاست. د ازادي او اوریدونکو په دې پروگرام کې د انتخاباتو په اړه د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. ځین اوریدونکو ادعا کړې چې په تیرو انتخاباتو کې تریوا هدا درغلي سي ودی. څوک بیا د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایي چې د امن د ټینګښت لپاره یې د پام وړ هڅې کړې. څوک بیا له کاندیدانو څخه وړي چې د انتخاباتو نتایج ومني او له اعتراضونو دې لاس واخلي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو ټول ټلیفوني پیغامونه د تیرو انتخاباتو په اړه دي. دغه پیغامونه به ووري چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندوي.
شاهزاده نازنینه يم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه مې د ازادي رادو د فیمګر خراون د خپل پیغام پرېدم. خو شي چې خدای تعالی په صلح او آرامۍ کې زموږ د افغانستان انتخاباتو په لاره ډیره مننه کوم د خپل سوال په ناره د ملي اردو نه د ملي پولیسو د امنیت ملي نه سیمایزو پولیسو نه د ټولو ځوانانو نه د ټولو افغانانو نه مې ډیر تشکر او مننه کوم چې دې په ډېر شوق او ذوق سره راووتل او د خپل سرنوشت په خاطر باندې د ځان لپاره نوې ظهیر رئیس جمهور مقرر کړي. نو زه د دغه کاندیدانو روم څخه دا غوښتنه کوم چې تاسو په یو نوم او په بل نوم باندې د انتخابات برنامه کې
هر ولایت درودا ټول سوالین غږی کوم ته یو لاس بجو باندې موږ ورغلو مرکز ته ټول سوالین کې روانو لیسه کې مرکز وو هغه ته موږ ورغلو او لاس بجیږي او اجازه نشته د پان خلاص شي دي او موږ به تاسو ډیره راغلو دلته د ولایتي شورا یو نومان وو هغې په خپل خوښه باندې غون صندوقونه د دان په ګټه باندې ډک کړي وو او دوه دانې پولیس پاس ناست وو هغې د ډوډۍ راوړې غټ غټ کپونه یې وان
عبدالرحیم د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه خبرې کوم ګرمسیل کې انتخابات روان وو خو د زورواکو لخوا څخه خلک مجبوره کېدل چې یو مخصوص کاندید ته رایه ورکړي خلک مجبوره کېدل مسلح کسان ولاړ وو خلک د ښکار کار نه وو خلکو د خپل زور رایه اخیستلی کېدې د یو مخصوص کاندید لپاره وسلام
سهار چې د خمن شپاړسمه وه په خوست کې ډلې ډلې ځوانان د خطرونو او ننګونو سره د رایې اچونې مرکزونو ته ولاړه او هلته یې د خپل خوښې نومان ته رایه ورکړه. هر چا د خپل خوښې مطابق خپل خوښې نومان ته رایه ورکړه، خو هیله مې دغه ده د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او همدارنګه د شکایاتو کمیسیون چې ټولو افغانان په ځان خطر قبول کړو، نو خپله رایه ورکړه باید هغه شفاف انتخابات چې څنګه وو انشاءالله تر دې دمه ښه دي. بیا هم کوم ستونزې که پیدا شو کوم ځای کې څه شکایت وو هغه مزارع شخړې دې په جدي ډول سره وڅېړي.
زه محمد کریم ادرزی د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ په دې ټاکنو کې هېڅ رقم لاسرسی نه رسو. زموږ کلی د شاجوی ولسوالۍ بازار څخه په 2 کیلومتره کې پروت دی. زموږ وکیل ته هېڅ پاملرنه حکومت نه ده کړې. زموږ کلی تقریبا 350 نفوس لري خو موږ چا ته رایه ته نه ده ورکړې.
محمد یار صفی د ولسوالۍ نظامت ورکوم. د انتخاباتو په اړه باندې د ولسوالۍ کې بېخي انتخابات شوي نه دي. صندوقان یې راوړي خو مطلب د ولسوالۍ کې چې باندې نه دي راایستلي. انتخاباتو پروسه بالکل سره ګډه وډه.
زه یوسف معلم د خوست څخه. د خوست خلک نه راوخدي د سر په بیه د انتخاباتو په برخه واخسته. حکومت د امنیت خوست کې نیولې ده. پاینده کې هم د خدای نه غواړو چې موږ داسې یو رئیس جمهور خواندان شو چې زموږ خلک هوسا آرام وطن مو پرمختګ وکړي. وسلام په احترام.
زه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ یو تن اوریدونکی یم. د انتخاباتو په اړه یو شکایت لرم چې زموږ د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ د وړو د کلي انتخاباتو په سایټ کې په پراخه کچه درغلي شوې وه. ساتې موږ د رایې مرکز ته ورغلو. کوم هغه صندوقان چې راغلل شوي وه هله رایې ډک شوي وو او خلل هغه شکایت کړي.
عبدالله حقانی د کونړ د ولایت نه د افغانستان ټول قهرمان او مجاهد ولس په انتخاباتو کې برخه واخیسته. افغانان قهرمان او مجاهد ولس او د خپل خواه کاندید نه به خپل ملاتړ وکړي.
خبر کوم ملی ځواکونو چې هغه ملی محلي پولیس سرحدي پولیس او ملی فوجونه ډېرې ښایسته قوت ده د الیکشن په وخت کې. مشر ما دا اعلان دی چې یو نمره ځمکه ورکړي. وسلام.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت د ځاديارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نوی ولسمشر ته دغه عرض کوم، دا خواهش ورته کوم چې تر څو افغانستان کې امن وی راغلی، صلح وی راغلی، وطن نه جوړیږي. او دویم قدم کې دی ورسره سره دغه عرض کوم چې ټول افغانانو ته د کار زمينه برابره کړي. په هر ولایت کې تر حد توانه پوري فابریکې جوړې کړي تر څو خلک په خپل کاروبار مصروف شي، جنگ نه لاس واخلي.
د ولایت نه فانیسیم چیرې انتخاب ډېر ښه انتخاب وسو، شفاف انتخاب وسو، خلک ډېر پکې مرستل، خلکو ګوتې پکې پرېسول. او سره دغه نه سره د ډېرو اخطارو د طالبانو او د القاعدو خلک له خپل سر نه له خپل مال نه له خپل اولاد نه تېر سو انتخابات وو. ډېر شفاف انتخابات وسو. روس هغه کسان چې وایي چې د انتخابات دوه مرحلې ته راځي، موږ بیا نو انتخابات نه کوو.
انتخابات افغانستان ټول شریف خلکو ته وایم خدای دې وکړي چې دغه انتخابات زموږ د افغانانو لپاره یو د صدق پیغام د ځان سره راوړي. او نوی رئیس جمهور زموږ د سیاسي څوک چې ټول افغانانو خوښي او افغانان ور باندې راځي دغه شان رئیس جمهور دی الله خپل زموږ په هیواد کې کامیاب کړي او دغه جنگ د جګړې د تل لپاره زموږ د هیواد نه نورې د بستره ټوله کړي.
زه خانزاده مینهوال د پکتیا وسایل ځاګیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د افغانستان آینده ولسمشر ته دا غرض کوم، دا خواهش ورته کوم چې په نوې خپلې کابینه کې قاضي څارنوال د نوي نسل نه وټاکي. دا ځکه چې دا ډډخېتي دا د پخواني غلو د جملې څخه دي. رشوت، فساد، ټول کارونه دوی پسې تړلي دي.
انتخابات خوش خو له تقلب څخه ډک په لغمان ولایت کې داسې انتخابات وشول چې بېخي نو په تقلب څخه ډک. زه یو مرکز ته لاړم په لشنګ ولسوالۍ کې، نو هلته د مکتب دروازه لویه دروازه بنده وه. چې کله دروازه خلاصه شوه دننه لاړم چې ګورم کاندیدان، نمایندګانو، ناظرینو د رینما والا خپله شروع کړې ده، ټول صندوقونه خپله ډک کړل.
ګل احمدی سعید د کنړ ولایت د درپیج ولسوالۍ د کندګل کلي اوسېدونکی یم. دا لومړی ځل دی زموږ زیاتو کلیوالو په ټاکنو کې ګډون وکړ. له دې څخه مخکې په ټاکنو کې د امنیت ډېر مشکل و. د امنیت د وجې نه موږ نشو کولای چې د ټاکنو مرکزونو ته ولاړ شو، خو اوس دا وخت رارسېدلی چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه په خپلو خپو ولاړ دي او زموږ امنیت نیولی شي. موږ ترې ډېره مننه کوو.
زه زلمی خاکیار گردیزی د پکتیا ولایت مرکز گردیز تختشاه د بازار نه د تاسو سره په تماس کې یم. زه یو پیام تاسو ته ایږدم. زه دوایم کمیسیون انتخابات نه د تشکری کوم. یو جهان مننه مننده یم په دې معنا چې دوی د کم امکانات سره ډېر کار وکړ. خیلی خبره ده کوم خلک په انتخابات کې تقلب کړی وي، نو بیا هم د کمیسیون انتخابات نه در خواهش کوو چې کوم خیګړه مو کړې ده دغه خیګړه د بیا هم وکړي چې د درغلي کسان دي چې چا درغلي کړې ده په خپل سزا ورسیږي.
سلام دین علی کوزی د کندهار ولایت ته پنجایي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. سره یې کوم فراخ ګډون وکړي، مګر زموږ رایې به څه ګټه وکړي چې موږ رایې ورکړل او خلکو درغلي وکړل. نو رایې ته څه ضرورت و خو د هغه درغلي د حکومت باسې، نو بیا د خپل خوښ حکومت یو سړی ټاکلی وای.
درغلام ولایت سم پرامت تر کړی د افغانستان د ریاست جمهوریت تورو کاندیدانو څخه مهیل او ورزو داده چې د افغانانو رایې ته درناوی وکړي. څه ستونزه د افغانستان د خلکو په رایې کې جوړه نه شي، په ښه صحیح سلامت توګه خپل قوانین سرته ورسوي.
زه د پاکستان کورن ایجنسی خطیانگی گانو بو گلومتخیل کوچانو کلی ناک گلومتخیل کوچای لطاس را پر تماس شیم. دی ما پختنا دی ازادی را دو او دی افغانستان دی وگلو سیارانو پو خلکو ندادا. دی وایی تی مو پو افغانستان تی وطونا انتخابات وکره. وطونا انتخابات افغانستان تول وگری دیت کنزی جیت میلیون نپوس ده. تی دی که دولت میلیون تا کارتون ورکری و میلیون و دی لخلی اچوالی ده. دا و میلیون تا دیت کنزی جیت میلیون نپوس نمائندگی کرلائی شی که نیشی کرلائی. که چیر تی نیشی کرلائی نو دیت از دوی مشوریت سگن ورکری.
الله تعالی سره په تماس کې ما نه څنګه کاندیدان ته دي چې د خدای په نظر سره کې دیوایي لکنیه لږه هغه دې خپل برای نتیجې ومني. نو د ضرورت د لور له سره ورته چې بیا هرای هم کوي او دې ورته وي دا چې نو تنبی نتیجې برای ومني فوک نه مني کله چې هغه ورنه هیڅ ما ورني دیری هغه بیخی وي.
زمین اخیر خبرې کوم له ننګرهار ولایت څخه. زما له ټولو کاندیدانو څخه دا چې د ټاکنو پایلې ومني او هر یو کاندید چې کامیاب شو باید نور کاندیدان یې په وړاندې له هر قسم اعتراض څخه ډډه وکړي، ځکه دا د ملت پرېکړه ده.
خبرې کوم د انتخابات د ټول افغان ولس لپاره یو بریا ګڼم او ټول ته مبارکي وایم. افغان ولس ټول دنیا ته وښوده چې موږ خصي د دیموکراسۍ تمثیل کوونکي، ځکه چې په نوره نړۍ کې خلک یوازې دومره تکلیف تېروي چې رایه ته راووځي او خپله رایه وکاروي. موږ د سر په بیه باندې د رایه مرکزونو ته ورغلو او خپلې رایه مو وکاروله.
چې کومې ټاکنې وشوې دا د افغانانو د سر په بایه وشوي او د افغانانو په وینه وشوي. موږ ټولو کاندیدانو ته دا پېشنهاد دی چې تاسو د افغانانو دا سرښندنه او دا لوی تکلیف چې دی تیر کړل تاسو ته رایه ډېر کړی د دېغه پایلې او دېغه نتایج تاسو هم نه کشمکش جوړ نه کړئ بلا اسناد او بلا شواهد او څوک چې دغه ټولټکانو نتایج و نه مني دا د افغانانو دښمن دی.
او فراز وطن یار د اصل سوالې د بهښې د کړې سره تواس کیما زمونږ په بهښې کې سپک زر راي وی او دا د انتخاباتو کې سیم باندې کړی دي مونږ ډیر شکایت کوو په آینده کې د پارلماني انتخاباتو لپاره به زمونږ دغه مرکزونه ټول کوشش کوي دا زمونږ سپک زر راي وی دا مونږ په قومي سیستم باندې ښه امنیت ټینګړی دی ان شاء الله چې دوی خبره نه وا او دوی دغه زمونږ مرکزونه بند کړه او مونږ د آینده لپاره دونه شدید انده غوښتنه کوو چې زمونږ دغه مرکزونه دي د پارلماني انتخاباتو لپاره خلاص
د پیښې د قوم نه خبرې کوو تاسو سره. دا چې زمونږ ساحه کې بیخي زیات امنیت دی او حکومت او د انتخاباتو کمیشن زمونږ په ځای کې مطلب به ټول ټاکنې او رایه چونه ترسره نه کړه او زمونږ تقریبا شپږ زره د قوم رایې او دی بندې کړې. نو په جدي ډول سره زمونږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په راتلونکي کې زمونږ دغه د رایو مرکزونه د خلکو پر مخ باندې خلاص کړي.
السلام علیکم. محمد رضا رضا د افغانستان د غزنی ولایت د ګلان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا د اوسنیو ټول ټاکنو په اړه په دې باور یم چې په نوموړو ټول ټاکنو کې دوه ډوله تقلب صورت ومومي. یو ډول تقلب یې حقیقي تقلب دی چې د انتخاباتو په ورځ باندې به ترسره کېږي او یا به ترسره شوی وي، او بل ډول تقلب یې تقلب مجازي دی چې د بیزو په پوست کې د شیر یا زمري حمله کوي. لکه مثال ښه مثال ولسمشر حامد کرزی دی چې یو سلاویانه په جرګې په ارتي توړه کړې وه او هغوی ته یې ډوډیګانې ورکولې او د هغوی پرېکړه یې هم ورسته ونه منله. څرنګه چې د هغوی پرېکړه ده د دو د ورور عبدالکریم کرزی په اړه باندې وله خو نوموړې هغه پرېکړه ونه منله او وروسته یې زلمي رسول ته خپل ورور تېر کړ. دغه تقلب چې موږ مجاجي تقلب وایو په کلکه باندې یې غم دو.
ځوان خوستم له خو څخه د سره پوري کې یم له ټولو نمندانو څخه خاص کر ولس مشریتا د کاندید نمندانو د غو نمندانو څخه نه هیله انده چې د کمیسون په پریکړه باندې عمل وکړي او د تغاله کې دي تر څو له دغه بدبختۍ او دغه ناچارۍ او دغه کړاوونو زورې د نو خلاص شوی ولس مشر مخته راوټه کړي.
روزګان ولایت خبر کوم د افغانستان او ټولو ولسونو او سیاسي ګوندونو او سره د افغانستان د طالبانو ورونو څخه مو ارزو ده چې افغانستان په جنگ نه بلکې راسي د سیاسي لارې چوکو انتخابات وکړو لاسونه سره یو کړو دا شایسته افغانستان جوړ کړو او ودانې کړو.
زه محمد داود تر روزګان ولایت خاص ترین کوټ سره خبر کوم. زه د راتلونکي جمهور رئیس څخه دا هیله لرم چې مستعمل راولي جنګ ورکی سلخ راولي بس دې ستړي سبا الله را ډېر وخت کې چې د جنګو مینو شانس ستړي وسلام.
دا به هر څه د ماجول سالي په دې برخه وشه سره دا چې برخه د تاریخ نور په نوم یادېږي چې دلته طالبان واکمن دي تر اوسه پکې عملیات نه دي شوي او دا دومره برخه چې دلته دولت واکمن ده چې د ماجول سالي مرکزي سیمه دي او تر ډېره بریده پکې د محلي پولیسو واک ده. دلته د ټولو قومونو مشران د محلي پولیسو مشران راوختي او دوی ته اختار ورکړی ده چې که د دې د خوښي کاندید سره ورنکي نو بیا به وایي انجام به ښه نه وي. هغه د دې په خواخه چې کوم دولت مشرۍ ټاکنو ته کوم کاندیدان ولاړ او که ولایتي شوراګانو ته دغه دواړو کاندیدانو کې ورته معرفي کړي دي او وایي چې ضرور به تاسو دغه کرایه ورکوي، آیا دا د قانون نه سرغړونه نه ده؟
زه بهر یم د هلمند ولایت ماجي ولسوالۍ نه. په هلمند کې بعضې زورواکان دي چې هغه قمندانان دي هغه ولایتي شورا فرار لپاره شپون کاندیدان یو کچې ټاکلی ده او خلک یې ټول په دې مجبور کړي دي چې باید رایه هغه ته دا اصل د ماجي په ولسوالۍ کې د نقطه جوي چې د ټاکنو خپلواک کمیشن د ازمو کرتون د باندې نظر واچوي. ډېره مننه.
آزادانه ویلای د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نومې دی. آزادي رادو د فایانګي خبرونه تخصل فایان پرې دمه چې کوم نه وایي جمهور د افغانستان راځي هغه که هر څوک زمونږ ورور دی زمونږ ته خو اله ورځوم دا چې اول قدم کې افغانستان کې صلح راوړي دغه مخالفین نورونه چې کوم په ورونو کې دي هغه ته دعوت ورکړي او راشي خپل هیواد ته نور د خپل هیواد په خدمت کې مشغول شي. د مکلفیت دوره په افغانستان کې راتون کې رئیس جمهور راولي ډیر مننه به وکړم. دا چې یو ځکه قانون نه هلته حکیمیت نه راځي.
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت ځاګړې ولسوالۍ اوسیدونکو څخه شکایت کمیشن ته دا شکایت کوم چې د پکتیا ولایت ځاګړې ولسوالۍ کې کوم هغه خلک چې خلکو ته کارتونه ورکول یا وافتا سندل سریزه خلکو ته کارتونه ورکړل، نو بیا هر وکیل خپل اجرو ته ځکړل، هر وکیل په خپل سر زر کارتا، دو زر کارتا، پنځله سو کارتا، درې زر کارتا جوړ کارتو ولا پیدال ډبل پیسې وکړي او ولسی خلکو سمو نیمو کارت نه دی ترلاسه کړی. خلک
چې د ترلاسه شمول د کومل ریاد د خاصو نه ورسره خبرې کوم په انتخاباتو کې د شفافیت هیڅ تضمین نشته دی، ځکه کوم کارمندان چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن وویل په دې کښې په لوړه کچه درغلي وشوله. ټول کارمندان چې د محلي رئیسان دي مدیران دي او په نور د کاندیدانو په خوښه باندې معرفي شو.
د اورېدونکو پیغامونه مو د ازادي او اورېدونکو پروګرام کې له ازادي راډیو واورېدل. د انتخابات خپلواک کمیشن تاییدوي چې په تېرو انتخاباتو کې درغلي سوي دي، خو دا دومره جدي نه دي. دغه کمیشن ډاډ ورکړی چې شفافې رایې به له درغلو رایو جلا کوي او د انتخاباتو وروستي نتایج به ټولو ته د منلو وړ وي. اوسنی پروګرام دغه و. د خدای پامان.